Radio.
شنبه د دلوي شلمه د فبروري 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر 15 ځلې لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره په واشنگتن کې خپل معلومات له نورو سره شریک کړل او ویې ویل چې هیله من دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به له دې ډلې سره د سولې موافقه وشي. مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او د روسیې ولسمشر یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the inter-Afghan dialogue to
start. دوی موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي او پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدای شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکې هیواد نه دی بلکې بدل شوی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان ګډون وکړي. زلمی خلیلزاد په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو او تر اوسه یې له طالبانو سره 15 ځله لیدلی دی. تمه ده چې نږدې دوه اونۍ وروسته بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبري ډېر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 نیول شوي او د قماندې ډېر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویاند زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکاري په دې برخه کې مهم رول لوبولای دی، همدارس پوځي په ولسی پاسونونو هم. د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون به نن د فبروري په 9 د 13 ولایتونو اتیا بریالیو کاندیدانو ته انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادیږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو نه دې څه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یو ولس د غزنی د چالت انتخابات تصفرنه دي شوي.
لاسادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې 9 جنرالان او 2 ډګروالان چې د چیړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لری کړي دي. په برطرف شویو کسانو کې د ماسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. په اوکران کې د جمهور ریاست لپاره 4 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کېږي. د اوکران ولسمشر پیترو پروشینکو هڅه کوي چې په بله 5 دوره کې بیا انتخابات وګټي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې شاید په 2018 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویټکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته دا خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election, which is scheduled.
زلمی خلیلزاد دا د افغانستان په خیر غنی چې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. وړاندې د خلیلزاد بشپړې څرګندونې اوریدلې شي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی د ویان څرګندونې هم لرو چې د همدې انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح مو خبروي.
د ګورنیش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبات نظر نهادونه دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو وروستیو غنو کې تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبرې په مجلو کې او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام خبرو.
مخکې خدا سينو مخکې ډېر خلکو د تعلیم سره مطلب خلاف ولو، خصوصا د نجونو له تعلیم سره. خو په اوس وخت کې دنیا پرمختګ وکړو نو هر کورنۍ غواړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واستوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې نږدې 5 وروسته د افغانستان د ولسمشر انتخابات ترسره شي. زلمی خلیل زاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 5 د دنی کتنې په اړه معلومات ورکول. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
زلمی خلیزات پرن په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینه برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمینه دي تعبیر شوی، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
To explore the possibility of peace in Afghanistan.
دا وای ما ته مې اشتمخ کې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف ته امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندې کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندې کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف ته امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقې پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یو هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري: د تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وادو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آینده لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکن نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهور ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه ویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل سي.
د ټایمینګ اف ا پیس سیټلمنت فرام اور پوینت اف ویو is the sooner is better.
زما په نظر جوړ جاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به ښه وي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شایي له حکومت زیاته ګټه ونه شي کولای، او سخته به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې داسې ورته بریښ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره وګوري.
په راپور کې مو واورېدل چې زلمی خلیلزاد تمه لري چې له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د همدې انتخاباتو لپاره افغان حکومت د قانون د تعدیل یوه طرحه چمتو کړې ده. ولسمشرۍ مڼۍ وایي د دغې طرحې په څرنګوالي پرون د کاندیدانو، د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحې کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان ساتران د ولسمشر غني له ویاند هارون چخان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د پرونۍ غونډې د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی چخان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو او همدارنګه د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، د دوی ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 20مې تر 30مې نیټې مشورتي غونډې جمهور رئیس د دوی سره درلودلې، چې په دې غونډو کې هغه اجماع د ټولو پر دغه وه چې قانون تعدیل سی، او همدارنګ د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونو کوم تغییرات راکړي. نو په دې اساس د دوی اجماع پر اساس سره محکمه لوی سرنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پر اساس کې دوام رسال د جمهور رئیس او ستانش دی، دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده شو.
چې خنصوري سي پټمن زمنګ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کومو مواردو کې تعدیل راځي، او همدا برخي ویل شي کومې برخي د چاغه د بحث وړ دي.
همدا برخي دا چې د ګرځینش کمیټې له منځ تللې دی ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی، دوی د پیشنهاد پر اساس په د قانون کې راغلي، هغه دا دی چې سیاسي اعزاب چې په وزارت عدلی کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول، چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي، او په دوه کې به حداقل 15 تنه باید سود دي. د دوه څخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د سترې محکمې سره، د مجلسینو، د رئیسانو سره، د لوی سرنوالي سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره، او د حقوق بشر د کمیسیون، او د اعضاو د رئیسانو مدني ټولنو سره. د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوستخه و نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګه د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اقشار سمتر صدق کوي، یعنی حدونه به لږ تر نفر معرفي کوي، په هغه لږ نفر کې باید رسېږي. او د دې کې ولسوالي شوراګانو کې ډېر مهم تغیرات راغلي دي چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي چې ستونزې مدلو ته تیر کې. د سن شرط 15 کلن کوي، او د اقل سواد بدوي چې لیکل وسته کولای شي، او که کوم بل رسمي دند لري استفادت به ضرورت نه لري.
نسبتا بنسټي تغیرات ښکاري. زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو پشمیر میاشتې پاتې دي، تر هغه پورې دا ټول تغیرات ممکن دي.
بالکل، ټول زمينه ورته مساعده ده، او مهمه ده چې په دې اکل د اکل 15 مشورتي جلسې شوي دي.
د ولسمشر غني ویاند هارون چخنسوري.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سنکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅو دغه راز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې احتمالي موافقه هغه موضوع ده چې د نړۍ ځینو مطبوعاتو ورته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونې په دې اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې چې د طالبانو پر ژمنو باور مه کوئ. د لیکنې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ملت ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د بحران په سوله ییز حل پورې تړلې وبلل. خو فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ولسمشر ترامپ ته چې ویل کېږي تل یې فکر په بدلېدو دی، د طالبانو لخوا کوم ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دوام کې راغلي که وضعیت همداسې دوام وکړي خبرې باید د امریکا د حضور د توجیه په نسبت د سولې په موافقې ډېر وڅرخیږي. خبرونه همداراز وړاندیز کوي له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید اوربند، د بهرنیو یرغمل شویو کسانو خوشې کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. خو د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوی کاري چوکاټ نور لومړیتوبونه په پام کې لري چې مهمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندیز دی او په بدل کې طالبانو ضمانت کړی چې تروریستان به له افغان خاورې په بهر برید ونه کړي. د خبرونې په باور په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یوه لویه تېروتنه وي، ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه د نه اعتماد وړ ژمنه کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې له طالبانو سره ولې موافقه پر امریکا د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا موافقه او په بدل کې د طالبانو وعده چې افغانستان به په بهر د بریدونو لپاره ونه کارول شي له بریا پرته له جنګ د وتلو یوه لار ده. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي امریکایي ځواکونه د همدې اندېښنې لپاره په افغانستان کې دي او طالبان یې له واک لرې کړل چې تروریستان دا ځای په نورو د برید لپاره ونه کاروي. خو دغه خبره له واقعیته ډېر په نظریاتو ولاړه ده. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې دوه لوري ښکیل دي، افغان حکومت او وسلوال طالبان. هغه څه چې اوس وخت د سوریې، عراق، لیبیا او یمن تر جګړې متفاوته دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان کړکېچ تر نورو زیاتو جنګونو څو واره اسانه ده، ځکه په ټولو جنګونو کې طالبان د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي او په دې لانجو کې لویې سیالۍ کمې مطرح دي. نیویارک ټایمز په دې خط خپل مقاله پای ته رسولې چې طالبان د نړیوال تروریزم د مخنیوي په هوډ کولای شي له افغان حکومتي پوځیانو سره یو ځای شي او دا کار په افغانستان کې د لویدیځ د بې پایه حضور په نسبت په ښه توګه د تروریستي بریدونو مخه نیولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قمندان په ګډون شپږ وسلوال وشل شوي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له نورو جزئیاتو سره.
د غزنی دولتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن مازدیګر شاوخوا درې نیمې بجې د یادې ولسوالۍ په جمال خیلو کلي کې دغه برید ترسره سوی دی چې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قمندان رفیع الله په ګډون شپږ تنه پکې وژل شوي دي. نوری زیاتوي رفیع الله په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسولیت پر غاړه درلود.
د جمعې ورځې مازدیګر شاوخوا درې نیمې بجې د قرباغ ولسوالۍ اړوند په جمال خیل سیمه کې د وسلوالو یو مشهور قمندان چې نظامي مسولیت د ولسوالۍ هم په غاړه درلود، د رفیع الله سهار په نامه، د خپلو پنځو کسانو سره د ائتلاف ځواکونو د ډرون الوتکې لخوا د عملیاتو په ترڅ کې په نښه شوي دي چې د قمندان رفیع الله سهار په ګډون شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. په دغه برید کې له نیکه مرغه چې ملکي کسانو ته تلفات نه دي اوښتي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم د ناټو ځواکونو له لورې د بې پیلوټ الوتکو برید مني، خو د وسلوالو له وژل کېدو څخه انکار کوي. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل یاد الوتکو د ولسي خلکو پر دوو موټرو بمباري کړې ده چې په پیښه کې دواړه موټران له منځه تللي او په کې سپاره اووه تنه ملکیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سویل ختیځ زون کې د ناټو ځواکونو قمندان د یو پلاوي په مشرۍ غزنی ته راغلی و او د غزنی له محلي ادارې سره یې ژمنه کړې وه چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو په وړاندې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راولي.
خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبرې شي. په دې خبری مجله کې وروسته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو او همداراز د ژوند رنګونه پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د غزنی لوی اوسیدونکو سره شخصي شو چې د غزنی د معرف په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجبیر ټینګار کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ دستور د هغه هیواد ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان نه ریور کړی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د سعودي ولیعت د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې که خاشقجي سعودي عربستان ته ستون نه شي او د حکومت پر ضد له تبلیغ لاس وانخلي یوه مرمۍ به ترې جار کړي. جمال خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کاوه او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل. دی بیا په سود د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجوبیر د جمعې په ورځ په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر نه دی کړی، خو په دې تړاو د نیویارک ټایمز پاڼې پر رپورټ یې له تبصرې ډډه وکړه. الجوبیر وویل هغوی پوهیږي چې د خاشقجي د قتل لپاره عملیات په ریاد کې د چارواکو د موافقې پر اساس نه دي شوي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګری ته په شخصي اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه ځایه به درک شو. وروسته معلومه شوه چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو شمېر مامورین د خاشقجي د قتل لپاره استانبول ته ورغلی وو او هغه یې وژلی دی. د یو شمېر سرچینو په حواله د خاشقجي جسد په قنسولګری کې ټوټې ټوټې شوی او له منځه تللی وو. د سعودي چارواکي وایي چې دا کار په ریاد کې مخصوصا د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اجازې له مخې نه دی شوی. سعودي چارواکو یو شمېر کسان هم له دې پیش سره د تړاو په ګمان نیولې دي. د خاشقجي نامزدي خدیجه چنګیز او د ترکیه چارواکي د خاشقجي جسد غواړي څو د هغه د قتل د شرایطو په اړه څېړنې وشي. خدیجه چنګیز چې خاشقجي غوښتل واده ورسره وکړي او د همدې لپاره استانبول ته تللی وو، دا خبرې په خپل کتاب کې کړي چې له خاشقجي سره د خپلې آشنایۍ خاطرې په کې لیکلې دي. دا کتاب په ترکی ژبه خپور شوی او پر روانو اونیو کې به په انګریزي او عربي ژبه هم خپور شي. ترکی چارواکي لا هم د خاشقجي د قتل په اړه په څېړنو کې د سعودي له همکاري رضایت نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د خاشقجي د قتل په اړه د تحقیقاتو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش چې په دې اړه د څېړنو مشري کوي ویلي چې خاشقجي د یو ظالمانه جنایت قرباني دی چې مخکې له مخکې د سعودي د دولتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش د پنځشنبې په ورځ په رپورت کې ولیکل چې سعودي عربستان هڅه کوي چې د خاشقجي د قتل په اړه د ترکیه د حکومت څېړنو ته په یوه نه یو ډول خنډ پیښ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې په ازادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هی لشکره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دوی وسلوالي ډلې فعالیت کمزوري کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند ازادي رډو ته وویل چې د داعش د رهبری ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، د په وینا 400 وسلوالي نیول شوی او د قماندې ډیر مرکزونه لمنځه تللي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو لرې کړل. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کول دندو لري کړی دی. په اوکراین کې د جمهور ریاست لپاره 44 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په دغه هیواد کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمي سونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه
نوم خالد احمد د الفت تخلص کوم د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. کندهار پوهنتون ژورنالیزم موزي ورستی کال محصل
په ټوله کې د غزنی ولایت د معرف په برخه کې کومې عمده ستونزې شتون لري؟
عموم کې ستونزې خو ټول ست په ټول هیواد کې د معرف په برخه کې په نورو برخو کې به خصوصا په غزنی ولایت کې عمده ستونزې ډېرې دي. د مرکزی دولت ډېر پام نه درته کړی. د غزنی په مرکز کې دومره ستونزې نشته. د نجونو مکتبونه شته، د الکانو مکتبونه شته، مګر په ولسوالیو کې خصوصا زموږ ولسوالۍ ګیلان ولسوالۍ په ګیلان سوالی کې د نجونو مکتب حقیقتاً وجود نه لري. او که دغه مکتب د الکانو مکتب سي ده، په غوي کې ډیر وخت خصوصا طالبانو وي. د نیمه مزامین سید سي تدریس سي، خو ساينسي مزامین ته اولویت نه ورکوي سي. باید هغه تدریس او استادان داسي استادان نسته سي ټول لسان سي، په اصطلاح ټول داسي استادان دي. ځینې استادان دي لسان سي، خو دوی بیا ځان ته یو بل نفر ټاکلی وي، هغه دوی پر ځای باندې استادی کوي، دوی پر بل کار باندې مصروف وي.
دا ستونزه البته د ولسوالیو مرکز ته انتقال شوی دی، چاروړی دی، مثلا ځوانان او مشران او دغه بیان کړی دی کنه؟
ډیر ځل دا کار شوی دی. مشران دی ولسوالي خو داسې په کارانه سره ځای کې د لځکال ته، خو بیا هم کله ولسوالي سه څوک لاړ سي داسې بیا موږ دومره ډیر لاسرسي نه نشو ورته کولای، ځکه امنیتي مشکلات دوی نس کولای سي. مرکزی دولت حاکمیت نور باندې راته سر څه کیږي دی نور په خوا خ باندې وي.
په مرکز کې به تاسو د سترګو لیدلای حال، یعنی تاسو چې وضعیت لکه څه ده ولسوالیونه، څومره بده جنو مکتبونه وي
په مرکز کې؟ خو تخمینا نسم ویلای چې څومره به خوځیات دي، مطلب کوم نفوس سی وسی، کوم جونې مکتبونه لري، هلکانو مکتبونه لري، پر وخت باندې خپل درسونه ته ځي. د هغه تیر جنگ سره په غزنی کله سقوط وکړ، لغه ورسته یې ستونزې پیدا شوې، ځینې مکتبونه ونړول سول، معرف تم ستونزې پیښې سولې. خو بیا هم د غمر لاسرسي کیږي، مګر پولیس والو کې دغه مشکلات ډیر زیات
چې خپل الته خلک څومره لیوالتیا لري زده کړی ته، کاغه جونې دي، کاله کان دي، کزوانان دي.
بالکل هر کورنۍ لري، مخکې خداسي نو مخکې ډیر خلک تعلیم سره مطلب خلاف ولو، خصوصا د نجونو له تعلیم سره. خو په اوس وخت کې دنیا پرمختګ وکړو، هر څوک تعلیم یو ارزښتناک شی دی، نو هر کورنۍ غواړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واستوي.
او ساجی راډیو په منځني صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کل زمان کمالزی لکونړلې کې مشف افغانستان کې په دې شرط سول غواړو چې په ټول افغانستان کې امنیت تضمین کړي. برات خان له هلمند لکې طالبان باید اور بند وکړي او افغان حکومت په امریکا تکیه ونه کړي. جعفری پر استولې سمس کلی کلیری د خلیل زاد حادثی د سټایلو دی. ادریس طوفان له کندهار لکې سول خوړو. عبد الواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کې لشکار کړی دی چې د خلیل زاد حادثی به کامیاب شي. دفترنه بیا د انتخاباتو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې باید اساسي تغییر راشي او قانون تجمن کسان په کمیسیون کې وګمارل شي، نه ډل او ګوندونو تجمن کسان. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کلی کلیری طالبان سوله نه کوي، دوی ملکی کسان وښني. سوله خوشي کمنوم سم لوستوي له کندهار لکې طالبان سوله نه غواړي، که دوی سوله کوله نو ولي له حکومت سره خبرې نه کوي. شهید زاده د صابل له خاک افغان ولسوالي پر استول سمس کلی کلیری زلمی خلیزاد ولي دومره خوشباور دی چې په دوه دریو ناسو کې به د افغانستان د اوجده کشاله حل شي. ل له حق اوریدونکو بخښنه غواړم چې سمسونه راسته ویلې وو او وخت اجازه نه راکوي چې دا ټول سمسونه له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د خبري مجله همدلته سرته ورسیده. په بلې خبري مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما.